آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شبا شنایم نن د دوشنبه ورځ د جوزاد میاشتې او دیر شمه د جون له شلمې سره برابر ده دا وخت په واشنگتن کې د سهار لس نیمې او په افغانستان کې د ماښام اوه بجې دي د ازادۍ رادیو د خبرونه په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل ماښامنۍ خبرونه پیلوي په روانه خبرونه کې د خبرونو سرټکی بشپړ خبرونه سیمه ایز او نړیوال رپورټونه درته خبرو لمړی پامو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
د افغانستان او د پاکستان د چارواکو ترمنځ په اسلام آباد کې د تورخم په ګډون د کرخې په اوږدو کې د دوړو هیوادونو ترمنځ په پرتو تر ډیسټنسو خبرې شوې دي ملګری ملتونه وایي چې کورنۍ بې ځایه شوي او کډوال په نړۍ کې 10% زیات شوي دي او په ایران کې استخباراتي مامورین وایي چې دوی په تهران او د هیواد په نورو برخو کې د تورستي حملو یوه ستره دسیسه شنډه کړې ده
قدر من اوریدونکو د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته دا رپورټونه هم درته وار په وار خبرو افغان او پاکستانی چارواکو نن په اسلام آباد کې خبرې وکړې ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشر حنیف اتمر او د پاکستان د ملي امنیت مشاور په تاشکند کې سره وګوري ملګری ملتونه وایي چې کورنۍ بې ځایه شوي او کډوال لس فیصد زیات شوي دي او په جنوب کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون سیمه ایز دفتر وایي چې د جګړو او ناامنیو له کبله د جنوب په څلورو ولایتونو کې تر 200,000 پورې کورنۍ کډوالې دي په اورلاندو کې د همجنس بازانو په کلب کې د خلکو د وژنې نه وروسته تمه ده چې د دې ډول وژنو د مخنیوي دپاره د سند مجلس په یو شمېر لایحو باندې رایګیري وشي رپورټونه وروسته اوري اوس تر بشپړ خبرونه متي الله عابد اوري
افغان او پاکستانی چارواکي وایي نن په اسلام آباد کې تورخم په ګډون د ډیورند د کرخې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پرتو سرحدي ستونزو خبرې کړي په اسلام آباد کې نن له غرمې وړاندې د پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د یو شپږ کسیز پلاوی د لیدو کتو او خبر وروسته د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو په خپرو شوو اعلامو کې شوې خبرې دوستانه بللې دي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین چې په دغه خبرو کې د افغان پلاوی مشري کوله د خپل ټویټر په پاڼه پاکستانی چارواکو سره د رامنځته شوې ټینګلتیا په هکله خپلې نننۍ خبرې ډېرې سپینې خبرې ګنډلې دي بلخوا د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت ویان احمد شکی مستغنی امریکا کښنا رادیو ته په دې اړه ویلي
په هدف بحث و گفتگوها با مقام های پاکستانی
خاغلی مستغنی ویل د سفر هدف د پاکستانی چارواکو سره دا وسوز او پاک له بحث او خبرې وی چی په دې وروستیو کې د تاسیساتو جوړولو او په ځانګړي ډول په تورخم کې د دروازې د جوړولو لامل د دواړو هیوادونو ترمنځ راپورته شوې دي
بلخوا ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ملي امنیت مشاور او د پاکستان د ملي امنیت چارو مشاور په تاشکند کې سره په نږدې راتلونکو کې سره ویني بلخوا د افغانستان پارلمان د دفاع وزارت نومان جنرال عبدالله حبیبي او د افغانستان ملي امنیت عمومي ریاست نومان محمد معصوم سنیزی ته رائے ورکړې دي او دواړه د دغو منصبونو وزارت لپاره تایید کړې دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن سهار وختي د کابل ښار د نهمې حوزې په بنۍ سیمه کې د پل پاچا د کوسی په سر یو پلی ځانمرګي بریدګر د یو بهرني شرکت د کارکونکو د سپرلۍ موټر په نښه کړی دی د کورنۍ چارو وزارت په یو خبر شي بیان کې ویلي دي چې برید د ګیس په 5 بجو هغه مهال رامنځته شو چې یو پلی ځانمرګ بریدګر د یو بهرني شرکت د سپرلۍ کاسټر ډوله موټر تر څنګ ورسره 14 دینکي مواد ته 14 ورکړه په بیان کې ویل شوي دي د بهرني شرکت 14 نیپالي کارکونکي وژل شوي دي بلخوا د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې د 14 په نتیجه کې 10 تنه ملکي وګړي وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان شوي دي د کشم ولسوال عبدالسلام پیمان امریکا غږ ته وویل چې 14 د کشم ولسوالۍ په عمومي بازار کې شوې ده او ملګري ملتونه وایي چې کورنۍ بې ځایه شوي او کډوال 10% زیات شوي دي د پانا غوښتنې په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ وینا ده چې په کال 2015 کې د نړۍ په کچه 15 میلیونه کسان چې اکثره یې د افغانستان، سوریې، عراق، یمن او کولمبو هیوادونو اوسیدونکي دي او له خپلو سیمو بې ځایه شوي او یا بهر ته په کډوالۍ مجبور شوي دي. د دغې ادارې مشر فلیپو ګرانډي چې د پناه غوښتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت افغانستان ته سفر کړی، د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې، سوریه کې او عراق کې دوامداره جګړو، تاوتریخوالي، فقر او خرابې حکومتوالۍ له امله تیر کال د نړۍ په کچه د کډوالو او کورنۍ بې ځایه شو شمېر کې زیاتوالی راغلی دی.
هغه ویل ټولو هغو عواملو ته په کتو چې د کډوالۍ او کورنۍ بې ځایه شو لامل شوی، دا شمېره 15 میلیونه وګړو ته لوړه شوې ده. په خواشینۍ سره چې دا شمېره د اوړم کال د شمېرې په پرتله چې موږ 9.5 میلیونه اعلان کړی وه، 10% زیاتوالی ښیي. دا حالت د اندېښنې وړ دی.
ښاغلی ګرانډي دا هم ویل چې د کډوالو او کورنۍ بې ځایه شو په دغه شمېره کې 15% ماشومان شامل دي. پاکستانی مقامات نن د شنبې پورې د طالبانو د پخوانی مشر حکیم الله مسعود د تر او ورور په ګډون د یاغیانو له هغو شپږو قوماندانانو څخه تحقیقات وکړل چې پوست ته تسلیم شوي دي. د ریوټرز خبري اجنس وایي پوست د حکیم الله مسعود د کورنۍ تسلیمېدل ښایي د پاکستان طالبانو هغه یاغیګرې کمزورې کړي چې و د بس دزرم کال را په دې خوا د هیواد ورسره مخامخ دی. د تېرو جمعې نه پس چې کله د عراق د دولتي قواو لخوا په فلوجا کې د داعش ډله د سیمې نه پشا کړی شوه، په 10,000 خلک د دغه ښاره ووتل. د مهاجرینو لپاره د ناروې د یوې ادارې په وینا قریب 80,000 کسان د دغه ښاره وتی دي. عراق کې دا وخت قریب 3.5 میلیونه خلک د 2 کلونو نه زیاتې جګړې په وجه داخلي بېکوره دي. او په ایران کې استخباراتي ماموران وایي چې دوی په تهران او د هیواد په نورو برخو کې د تروریستي حملو یو ستره دسیسه شنډه کړې ده. د ایران دولتي خبري ایجنس ایرنا خبر ورکوي چې د هیواد استخباراتو وزیر په یو بیان کې ویلي چې دوی د تکفیری ګروپ هغه پلان شرط کړی دی چې هدف یې راتلونکو څو ورځو کې بمونه چولو. ایراني مقامات وایي چې دوی دغه ډلې 100 تنه د بمونو او جادودونکو موادو سره نیولي دي. او د امریکا په اورلانډو ښار کې د تیر اونۍ د خونړۍ برید نه پس چې 9 کسان په کې وژل شو، توقع ده د امریکا سنا نن په هغو یو لوړ وړاندیزونو رایګیري وکړي چې هدف یې مشکوکو تروریستانو باندې د وسلو خرڅولو مخنیوی او د اصلو اخیستونکو په اړه تحقیق پام کول دي. ترکیه کې بلواګانو د مخنیوي پولیسو د یکشنبې په ورځ د هم جنس پرستانو په هغه مارش اوښ کې بهونکی ګاز وشیندو چې هدف یې د حکومت لخوا د دې په مارش بندیز لګولو. د کینیا پولیسو 15 افسران هغه وخت ووژل شو چې کله د شباب افراطي ډلې د پولیسو په یو کاروان حمله وکړه. دا پیښه د هیواد په شمال ختیځ برخه کې شوې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په موقع د روانه خبرونه لومړی رپورټه. افغان او پاکستانی چارواکي نن په اسلام آباد کې د تورخم په ګډون د ډیورند د کرخې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پراتو سرحدي ستونزو خبرې کړې دي. نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورت کې اورو.
په اسلام آباد کې نن له غرمې وړاندې د پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د یو شپږ کسیز پلاوي د لیدو کتو او خبرو وروسته د دواړو هیوادو د بهرنۍ چارو وزارتونو په خبرو شو اعلامو کې شوې خبرې دوستانه بللې دي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مین چې په دغو خبرو کې د افغانستان د پلاوي مشري کوله، د خپل ټویټر په پاڼه پاکستانی چارواکو سره د رامنځته شوې څرنګلتیا په هکله خپلې نننۍ خبرې ډېرې سپینې خبرې ګڼلې دي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وین احمد شکیب مستغنی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د افغان حکومت په پلاوي کې د ملي امنیت د شورا تپا او کورنۍ چارو وزارتونو تخنیکی اساسي هم شامل وو.
په هدف بحث و گفتگوها مقام های پاکستانی
خاغلی مستغنی ویل د سفر هدف د پاکستانی چارواکو سره د غوستو پاک له بحث او خبري وی چې په دې وروستیو کې د تاسیساتو جوړولو او په ځانګړي ډول په تورخم کې د دروازې د جوړولو لامل د دوه هیوادو ترمنځ راپورته شوې دي. د پاکستان لړخه په دغه خبرو کې دغه هیواد د پلاوی مشري د بهرنی چارو سیکرټر اعزاز احمد چودري کوله. دغه خبرو پاکله د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په ویلمی کې ویل شوې چې خغلی حکمت خلیل کزي خپل پاکستانی سیال په مشري پلاوی سره په خبرو کې د انګولړی غلام خان او خواجه خضر غرد تاسیسات او هم د تالشی د پوسټو جوړولو په ګډون د افغانستان په خبره کې بیلابیل سلګړونی مطرح کړی دي. همدغه راز په دغه ویلمی کې ویل شوې چې افغان لوري د افغانستان په کلو باندې کې د پاکستان د پلاپسی او بي موجبه بریدو پاره هم خپل کلک اعتراض څرګند کړی دی. هم د افغانستان او هم د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې دواړو خواوو د ستونزو د حل لپاره د یو ګډ میکانیزم پر جوړولو سلا کړې چې د هیواد د مشرانو د تایید وروسته به عملیات کار پیل کړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې د نننیو خبرو جزئیات په دواړو هیوادونو د مشرانو سره شریک شي او د پنځشنبې او جمعې پر ورځ د ازبکستان په پایتخت تاشکند کې د شانګهای سرمشیزي د غونډې په څنډه کې به د افغانستان د بهرنی چارو وزیر او د پاکستان د ملي امنیت او نړیوالو چارو سلاکار پری نوري خبري وکي. په بیان کې ویل شوی چې د افغانستان د پلاوی مشر همداشان د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو امنیتي چارو سلاکار سرتاجي سره هم کتلي دي. د افغانستان او پاکستان چارو کارپوهان د غنشي پاکستان نه یوازې په تورخم کې بلکې د ډیورن د کرخي پوګدو کې په شپږ نورو سیمو کې د ورته دروازو یې خودلو تابع نیولې ده چې په دغه شپږو سیمو کې د پاکستان د پوځ د تاسیساتو جوړولو سره افغان حکومت مخالفت دي. د پاکستان چارو کارپوه احمد سیدی امریکا غا کښنه راړیته ویل چې کوم شي دي خبر دي پاکستانی چارواکي په تورخم کې دروازې جوړولو د کار بندیزو ته چمتو نه دي.
حتی دولت افغانستان دا ستغزه درلودل چې دیغان
د شل ورځې کې ماتل چاغونه دي منګ دي. تیرونی د تورخم په سیمه کې د افغانستان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ پولیس لاغ نه ختی وشوي چې پاکستاني لوري په دغه سیمه کې د دروازې جوړولو کار پیل کوي. افغان لوري مخالفت وکړ. په دغه نه ختی کې د افغانستان په اړه کې درې تنه وژل شوي او درې تنه نور ټپیان شوي. همداشان د پاکستان پوز منلی چې په دغه نه ختی کې د دوی د پوز یو جګړن وژل شوی او یو لس تنه نور چې پوزیان هم پکې شامل دي ټپیان شوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com
تاکه شوې ده چې د پاکستان د قومي سلامتی ستر مشاور سرتاج عزیز او د افغانستان د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر په نشتی راتلونکو کې د ازبکستان په تاشکند ښار کې د شانګهای د همکارۍ د غونډې په محل یو بل سره ویني. نور تفصیل د امریکا غږ دیوی رادیو د خبريالې رابعه پیر په رپورت کې اورو.
د سلاکار سرتاج عزیز او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ترمنځ کې دونکي په لیدنه کې کیږي. د ریپورټونو تر مخه د لیدنې په محل د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزی ویل دي چې میکانیزم په کار دی د دواړو هیوادونو ترمنځ په سلا مشورې جوړ کړي سي. پاکستان غواړي چې پر پوله د تورخم په شمول د تګ راتګ لپاره پر نورو لارو هم دغه انتشان انتظام وکړي سي. تیره ورځ د سرکاري ټلویزیون سره مرکه کې د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو تر څو چې د پاکستان افغانستان ترمنځ پر پوله د بارډر مینجمنټ څخه انتظام نوي سوی تر هغه تراګري تندروي او کاچاک پشان دستاویزات یا ویزے او پاسپورٹ بغیر څوک را نسی او بل پر پولا د تګ را تګ لپاره انفراستراکچر صحیح وي. څېړونکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د غلې دنه ډیر اهم ګرځوي او دفاعي څېړنکار ماریا سلطان وایي
صرف اپنی سرحد کو محفوظ کرنا ہے لیکن اس کے لیے آپ جو ہیں اقدامات بھی اٹھائیں گے.
ہاں سفر ڈیر اہم دی ولی چھ نئی آواز خپل پل محفوظ ساتل دی بلکہ ددی لپارا گامونه هم پورته کول دی ولی چھ پر دغه پل نئی آواز د مختلف شیانو د البونو روپو بلکہ د مخادره مواد او د اسلحه کاچاک هم کیشم او بل اړخته په زرګونو خلق هر ورځ په غیر قانوني توګه تګ راتګ کوي چھ مخنیوی د دواړو هیوادونو د امنیت لپاره ضروری دی. سرګند دی چھ د پاکستان له اړخه پر پل د گیټ په جوړولو رامنځته کېدونکي تطاوت رخوالي له وجې تړل سوي د تورخم پوله د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې 15 ورځې وروسته پرانستل سوي و. د دغه تطاوت رخوالي په محل د دواړو هیوادونو ترمنځ د دزو په نتیجه کې یو پاکستانی میجر او دوه افغان امنیتي چارواکو په شمول یو شمیر تنه ټپیان سوي هم و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ملګری ملتونه وایي چې کورنۍ بیزای شوی او کډوال 10% زیات شوی. د پناه غوښتنې په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ویلي چې په 2015 کال کې د نړۍ په کچه 15 میلیونه کسان چې اکثره یې د افغانستان، سوریې، عراق، یمن او کولمبو هیوادونو اوسیدونکي دي یا له خپلو سیمو بېځای شوي او یا بهر ته په کډوالۍ اړ شوي دي. نور تفصیل د ممتاز بهیر په رپورټ کې اورو.
د دغه ادارې مشر فلیپو ګراندی چې د پناه غوښتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت افغانستان ته سفر کړی، د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په افغانستان، سوریه او عراق هیوادونو کې د دوامدار جګړو، تاوتریخوالي، فقر او خرابې حکومتوالۍ له امله تیر کال د نړۍ په کچه د کډوالو او کورنۍ بې ځایه شو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. هغه ویل د جګړو له امله د نړۍ په کچه په هره دقیقه کې تر 24 کسان د خپلو سیمو پریښودو ته اړ کیږي. ښاغلی ګراندی ویل د 2014 کال په پرتله په 2015 کال کې د کډوالو او کورنۍ بې ځایه شو په شمیر کې 10% زیاتوالی راغلی دی. هغه ویل ټولو هغو عواملو ته په کتو چې د کډوالۍ او کورنۍ بې ځایه شو لامل شوی، دا شمیره 15 میلیونه وګړو ته لوړه شوې ده. په خواشینۍ سره چې دا شمیره د اوړم کال د شمیرې په پرتله چې موږ 9.5 میلیونه اعلان کړې وه، 10% زیاتوالی ښیي. دا حالت د اندېښنې وړ دی. د پناه غوښتنې په دې نړیواله ورځ کې په خواشینۍ سره زه په دې برخه کې تاسو ته ښه خبر نه لرم. خغلی ګراندی ویل د کډوالو او کورنۍ بې ځایه شو په دغه شمیرې کې 50% ماشومان هم شامل دي، چې 10% ماشومان پرته د کورنۍ لغړی په یوازې سر کډوال شوي دي. د ملګرو ملتونو دغه لوړ پوړي چارواکي ویل د پناه غوښتنې د نړیوال ورځې په مناسبت یې ځکه افغانستان ته سفر کړی چې لا هم دغه هیواد د کډوالۍ او کورنۍ بې ځایه شو په برخه کې جدي مرستو ته اړتیا لري. هغه د افغان کډوالو په اړه د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د اروپایي هیوادونو په وروستیو اقداماتو نیوکه وکړه او ویل چې په زوره کډوالو ایستل او یاد هغوی پر مخ د پولو تړل د ستونزې حل نه دی. ښاغلی ګراندی د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې د دې ستونزې په لرې کولو کې د افغان حکومت لاسنیوی وکړي. هغه ویل موږ باید د حل لارې چارې پیدا کړو، یا موږ باید له حکومتونو سره مرسته وکړو چې د بې ځایه شوو او کډوالو ستونزې لپاره د حل لارې وموندل شي. د حل خلار سوله ده، او تر ټولو خلار بیا سوله او پرمختګ دی. دا به د خلکو د تیښتې مخه ونیسي او خلک به بیرته راستنېدو ته وهڅوي. دا هغه څه دی چې موږ یې دلته په افغانستان کې غواړو. د پناه غوښتنې په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر ګواښ وکړ که نړیواله ټولنه په تېره بیا لویدیځ هیوادونه او مرستندویه ټولنې د کډوالو او بې ځایه شوو د ستونزې په لرې کولو کې ناغېړي وکړي، دا ستونزه به د هغوی تر لمنې هم ورسیږي. ښاغلی ګراندی په هیوادونو کې جګړه د کډوالۍ او بې ځایه کېدو اصلي لامل وباله، او د نړۍ د هیوادونو له مشرانو او سیاستوالو یې وغوښتل چې د جګړې د ختمولو لپاره هڅې لا پسې زیاتې کړي. شاوخوا 10 کاله کېږي چې افغانستان کې د جګړې، بیکارۍ، فقر او نورو ناخوالو له امله دغه هیواد د کډوالۍ او په کور دننه د بې ځایه شوو له جدي ستونزو سره مخ دی. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې دا مهال نږدې 6 میلیونه افغانان چې اکثره یې په پاکستان، ایران او یو شمیر اروپایي هیوادونو کې میشت دي، د کډوالۍ شپې او ورځې تیروي. دغه راز په کور دننه هم څه باندې 1.2 میلیونه افغانان د ناامنیو له امله له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. افغان ولسمشر د پناه غوښتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي، افغانستان به تر هغې نیمګړی هیواد وي چې میلیونونه افغانان له خپل هیواد څخه بهر په نورو هیوادونو کې ژوند کوي. ولسمشر غنی هیله ښودلې هغه افغانان چې لا هم له خپل هیواد څخه بهر ژوند کوي ژر په افغانستان کې دننه د ښه ژوند شاهدان واوسي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 FM 100.15.
په جنوب کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون سیمه ایز افسر وایي چې د جګړو او ناامنیو له کبله د جنوب په څلورو ولایتونو کې تر 200,000 پورې کورنۍ کډوالې شوې دي. په ورته وخت کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو اداره وایي چې حکومت له دې بې ځایه شوو کورنیو سره د مرستې لپاره ځانګړي بودیجه نه لري، خو له مرسته کوونکو ادارو نه کومک غوښتی دی. عزیز الله پوپل پاکله رپورټ راکوي.
د بشری حقوقو سیمه ایز دفتر د جنوب په څلورو ولایتونو کندهار، هلمند، روزګان او زابل کې د کورنیو بې ځای سو شمیر 200,000 شي، خو وایي چې په دې باب لا هم کره سروې نه ده سوې. په یادو ولایتونو کې بیا هم لوړ شمیره د هلمند ولایت جوړوي چې تر 140,000 پورې کورنۍ له خپلو اصلي مینو څخه بې ځای سوي دي. رواني جګړې او بیروزګاری دوه هغه مهم علتونه دي چې د کورنۍ کډوالۍ سبب بلل کیږي. په جنوب کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د سیمه ایز دفتر یو تر مسؤل عبدالعزیز اکرمی له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې کورنۍ کډوال لګڼو سنځو سره لاس او ګریوان دي.
ولی په مجموع کې د 2 لک په حدودو کې په دغه حوزه کې داخلي بې ځای شوي کسان شتون لري چې د ولسوالیو دغه جګړو د سیمو څخه ښارونو ته هجوم راوړی دی. او دلته لکه څنګه چې لازمه ده چې دغه بې ځای شوو کسانو سره باید مرسته سوې وای، د هغو ستونزو ته رسیدګي سوې وای. متاسفانه هغسې رسیدګي امکانات هم نشته او دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د اوبو ستونزې لري، د غذا ستونزې لري، د ځای ستونزې لري، د سرپنا ستونزې لري.
خپل کورنی بی ځای سوی کډوال وایي چې ژوند یې له ګڼو مشکلاتو څخه ډک دی. د هلمند او زابل ولایتونو څخه بی ځای سوی کسان د خپلو ستونزو په اړه داسې وایي:
سنګین یم، اعتمان را پسې دی، وسره مې اوار کړي چې کور مې وبره شی مې نه دی راایستلي، ګرده داسې در به در رسوله. دا موږ وسره نه را ونړوله، ماجر وس راغلي، وس موږ غواړو چې موږ سره مرسته وشي.
پکندار کې دلی وسېږو، د نیشتۍ په سر نیولي ډېر خلک را خرانچ کوټ کوټ، د بل په سر وي چې بل په غارو کې خرانچ.
په ورته وخت کې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو مسؤلین وایي چې د دوی ټوله تکیه پر مرسته کوونکو ادارو ده. د کندهار د ماجرینو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس محمد اعظم نوابي له امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې اداره یې له کورنیو کډوالو سره د مرستې لپاره کومه ځانګړې بودیجه نه لري او دوی یوازې له مرسته کوونکو ادارو سره د همغږۍ رول لوبوي.
حکومت خو په پیړۍ شرایطو کې هیڅ توانین نه لري چې دوی سره کومک وکړي. ولې په مجموع کې دوی موږ سره راته وایي چې موږ د موسساتو سره په هماهنګ کې یو، د کابل وزیر موږ سره راته وایي چې موږ هماهنګي ورسره لرو. دغه موسسات موږ هڅوو چې سی سره درسې لاله سی سره دغه کومکونه څه وکړي. دوی دغه جواب موږ سره.
په جنوب کې د بشري حقوقو سیمه ییز دفتر اندېښنه ښیي او وایي چې که نامني د اوس په څیر دوام وکړي ممکن کورنی کډوال په دې حوزه کې لوی لوی بحران سره مخ شي. نوموړي اداره له حکومت او بشري مرسته کوونکو ادارو څخه غواړي چې په دې برخه کې د مرستو او کومک رسولو پر اغیزمنو لارو باندې کار وکړي.
کچیر دغه وضعیت همداسې دوام وکړي او دغه د کورنی بې ځای شوي بهیر همداسې روان وي، دا به یو انساني ناورین په هیواد کې رامنځته کړي، خصوصا په روزګانو، په هلمندو، په زابل ولایتونو کې چې دلته د جګړې شدت ډېر دی. په دې منطقو کې به یو بشري ناورین رامنځته کړي.
افغان حکومت بیا وایي چې د ماجرینو موضوع یې په کاري لومړیتوبو کې ده او د بې ځای شوو کورنیو د ستونزو په حل کې خاصه پاملرنه لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنری رئیس پلیپو ګراندی تازه له افغان حکومت څخه غوښتي چې د مالی مرستې د ترلاسه کولو لپاره دي د وارسا او برکسل په غونډو کې د خپلو کډوالو او بې ځای شوو کورنیو ستونزه خاص یاده کړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
په اورلانډو کې د همجنس بازانو په کلب کې د خلکو د وژنې نه وروسته تمه کیږي چې د دې ډول وژنو د مخنیوي لپاره د سنا د مجلس په یو شمېر لایحو باندې رای گیری وشي چې په هغو کې د وسلو د کنټرول او پر مشکوکو کسانو باندې د وسلو د پلورلو بندیزونه هم شامل دي. خبریال مایکل بومن وایي په کانګرس کې اکثریت جمهوري غوښتونکي د وسلو د کنټرول پلوي نه کوي. په موکي رپورټ ته
دقیقا یوه اونۍ وروسته په اورلانډو کې د کلیساګانو زنګونه وکړنګېدل. کورنۍ خپل خواخوږي خاورو ته سپاري. عمر متین وژلی و.
مونږ په اړه هیڅ نه دی کړی، هیڅ مو ونه کړل. زه د دې بې ګناه خلکو د قتلونو پر لیدلو باندې ستړی شویم او په دې اړه مو بې تفاوتي هم ډېره وزغمله.
دیموکرات سناتورانو 15 ساعته د سنا مجلس په سر اخیستی وو. دوی د وسلو د کنټرول پر لایې د رایګیری غوښتنه کوي.
بس دی بس دی بس دی، مونږ په دې اړه په دې مجلس کې بې تفاوت نه شو پاتې کېدلای.
جمهوریت غوښتونکي وایي اصلي خبره د وسلو کنټرولول نه دی.
مونږ باید د داعش د ځپلو ستراتیژي ولرو. زمونږ په هیواد کې هم دغه ډول بریدونه د داعش نه الهام اخلي.
بلاخره له ډیر جر او بحث وروسته پر رایګیری کولو موافقه وسوه.
مونږ له جمهوریت غوښتونکو څخه ژمنه واخیسته چې د سنا مجلس ته دوه لایحې وړاندې کړي، یو د وسلو د اخیستونکو د سابقې او سوانحو د تفتیش پراخولو په اړه او دویمه یې پر مشکوکو ترهګرو باندې د وسلو د اخیستلو د بندیز په اړه.
په دې لایحو کې به د وسلو د درلودونکو د حقونو په اړه د جمهور غوښتونکو نظرونه هم شامل دي.
موږ دا نه وایو چې یو ترهګر د وکولی شي وسلو ته ننوځي او ټوپک دې اخلي، خو موږ دا هم نه غواړو چې یو بېګناه عادي کس یوازې په دې خاطر په اساسي قانون کې له ورکړل شویو حقونو څخه محروم شي چې د هغه نوم په غلطۍ سره د ترهګرو په لیست کې راغلی وي.
د سنا په مجلس کې پر رای ګیری موافقه وشوه، خو د ولسي استازو په خونه کې امکان ډیر کم دی.
پاس اساسي قانون کې د ورکړل شویو حقونو غصبول څنګه د تروريزم مخه نیولای شي؟ نه، دا د ترهګرۍ د مخنیوي لار نه ده.
جمهور رئیس په دوی غږ کوي چې ګوندي سیاست یو خواته پرېږدي.
I held and hugged
ماده وجل شو کسانو کورنۍ والدين په غوږ کې ونیول، هغوی له ما څخه وپوښتل دا کار ولې بیا بیا تکراریږي. د هغوی غوښتنه دا ده چې موږ باید یو څه وکړو، هغوی د سیاست په کیسه کې نه دي.
وسلي څوک ولري په دې موافق نه دي، خو یو خبره دیموکراتان او جمهور غوښتونکي موافق دي او ویره لري چې کېدای شي اورلانډو په امریکا کې ورستۍ پیښه نه وي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو په موخه د مهمو خبرونو سر ټکو ته
افغان او پاکستانی چارواکي وایي نن په اسلام آباد کې د تورخم په ګډون د ډیورند کرخه په اوږدو کې د دوړو هوادونو ترمنځ په پرتو سرحدي ستونزو خبرې کړې دي. په اسلام آباد نن لږ مې وړاندې د پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د یو شپږ کسې د پلاوي د لیدو کتو او خبرو وروسته د دوړو هوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په پروشو اعلامو کې شوې خبرې دوستانه بللې دي. د افغانستان پارلمان نن د دفاع وزارت نومان جنرال عبدالله حبیبي او د ملي امنیت عمومي ریاست نومان محمد معصوم ثانیزي ته د تایید رای ورکړی. ښاغلي حبیبي یو سلو پنځه شپېته او ښاغلي ثانیزي یو سلو یو شپېته د تایید رای ترلاسه کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن سهار وختي د کابل ښار د نهمې حوزې په بنایي سیمه کې په پاچا د کوڅې په څېر مرګي بریدګر د یو بهرني شرکت څوارلس نیپالي کارکوونکي وژلي او نه نورې پنځه چې نیپالي او څلور افغانان دي ټپیان شوي دي. وسله وال طالبانو د یو بیان په خپرولو د برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې په دې برید کې تر شلو زیات بهرنیت په تمل ژوبله اوښتي. همداشان د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې د چاودنې په نتیجه کې لس ملکي تنه وژل شوي او دېرش تنه نور ټپیان شوي دي. ملګری ملتونه وایي چې کورنۍ بې ځایه شوي او کډوال لس فیصده زیات شوي دي. د پناه غوښتنې په برخه کې د ملګرو ملتونو علي کمشنرې وایي په پنځلس د پاس دوزرم کال کې د نړۍ په کچه پنځه شپېته میلیونه کسان چې اکثر یې د افغانستان، سوریې، عراق، یمن او کولمبو هیوادونو اوسیدونکي دي یا خپلو سیمو کې بې ځایه شوي یا بهر ته په کډوالۍ مجبور شوي دي. پاکستاني مقاماتو نن د دوشنبه پوره د طالبانو د پخواني مشر حکیم مولا ماسود تره او ورور په ګډون د یاغیانو له هغو شپږو قوماندانانو نه تحقیقات وکړل چې پوځ ته تسلیم شوي دي. د تیرو جمعې نه پس چې کله د عراق د دولتي قوو لخوا په فلوجا کې د داعش ډله د سیمې نه په شا کړی شوه په لسهاو زره خلک د دغه ښاره ووتل. په ایران کې استخباراتي مامورن وایي چې دوی په تهران او د هیواد په نورو برخو کې د تورستي حملو یو ستره دسیسه شنډه کړې. د ایران دولتي خبري اجانس ایرنا خبر ورکوي چې د هیواد استخباراتو ویلي چې د دوی لخوا د تکفیری ګروپ هغه پلان شن شوی دی چې هدف یې په راتلونکو څو ورځو کې د بمونو چاودنې کول. او د امریکا په اورلانډو ښار کې تیرو اونۍ د خونړي برید نه پس چې نهه څلوېښت کسان په کې ووژل شو، توقع ده د امریکا سنا نن په هغو یو لړ وړاندیزونو رایګیري وکړي چې هدف یې مشکوکو تورستانو باندې وسلې د خرڅولو مخنیوی او د اصلو اخیستونکو په اړه تحقیق پام کول هدف دی.
قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو واوریدل، نن د کډوالو نړیواله ورځ ده. ولې افغانان د هر راز خطر په بدل کې بیا هم کډوالۍ ته زړه ښه کوي؟ د خبرو اترو گفت شنو د خپرونې د بحث موضوع همدا ده. درانه مېلمانه، ستاسو پوښتنې ځوابوي. هیله ده چې د کډوالۍ په اړه او همدارنګه بې ځایه شوو کورنیو نه که څوک د ستونزو سره مخې کولای شي چې خبرونه ته زنګ وای ملمانه ساسه پوښتنه ځوابوي. له یاده مو واسي درنو اوریدونکو چې نن د کډوالو نړیواله ورځ ده، د خبرو اترو گفتو شنو خبرونه هم دې لپاره ځانګړې شوې ده. هیله ده چې بی ځای شوی کډوال او هغه څوک چې کډوال دي په خبرونه کې برخه واخلي او خپل ستونزه د ملمانو سره مطرح کړي. نیم ساعته خبری پښتو خبرونه په امدیزی پایته ورسیده. په څولندو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدلې مهیروي تر بیا. علامه